حسیب شهید با من است و برنامه را ادامه می دهد.
مننه آغا سیب سید سمیه، بس دیر زیاده مننه لکه چیز ما نوم دیم پدی سهر گیر شو. خو خیر بیا هم ده سهر تو بجی شوید ده ازادی ردیو درنو آوریدون کو پدی خبرونی که باباوری چه ده ننگرهار ده شینوار و ده ولسوالی وسیدون کو ده وصلوال و طالبانو پر زد پاسون کرده او اته وصلوال طالبانی جوندینی ولی چه ده پاکستان وسیدون کدی نور کورنی و سیمیز را پرونه حمله رو خو پا پیل کدی سات خبرون او رو ده سات خبرونه جانخه الکوزه ورانده گی.
د امریکا د پوز د لوی درسیزانو د کمیټې مشر د طالبانو ضد جګړې کې بری ته زیات هیله من ده. د انګلستان د پوز لوی درستیز وایي غواړي په افغانستان کې د خپلو عسکرو د اوسنی شمیر وساتي، خو په راتلونکو اتلسو میاشتو کې ممکن دا شمیر زیات کړي. د ایران پخوانی با نفوذه جمهور رئیس علی اکبر هاشمی رفسنجانی د جمهوري ریاست له انتخاباتو څخه په راپورته شوو شخړو کې د زورونو نیول شوو ایرانیانو د خوشې کولو غږ وکړ. او د نړۍ زیات شمېر هیوادونو د اندونیزیا په مرکز جاګرتا کې په دوو سترو هوټلونو باندې ځان وژونکي حملې وغندلې. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتو د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې مشر امیر البحر مایک میولن وایي متحده ایالاتو په افغانستان کې د ملکي خلکو د تلفاتو د مخنیوي لپاره چټک عمل نه و کړی، خو دا مهال د پوځ یو وړوکی افسر هم پوهیږي چې د افغانانو ساتنه او امنیت یې لومړیتوب دی. میولن په کندهار کې د امریکایي ځواکونو له اډې څخه د کتنې په مهال د طالبانو ضد جګړې کې بری ته زیات هیله من و. د انګلستان د پوځ لوی درسي جنرال ریچرډ دانات وایي غواړي په افغانستان کې د خپلو عسکرو د اوسنی شمیر وساتي، خو په راتلونکو اتلسو میاشتو کې ممکن دا شمیر زیات کړي. د انګلستان د پوځ لوی درسي د غراز ویل په افغانستان کې خپلو ډیر عسکرو ته به هلیکوپټر او نور تجهیزات هم ورکړي. دی وایي د افغانستان ملي پوځ باید په هغو سیمو کې عسکر ځای په ځای کړي چې امریکایي او انګلیسي ځواکونه یې له وسلوالو څخه پاکوي. د افغانستان په جنوب کې په بمي چاودنو کې د یو انګلیس عسکر او پنځو ماشومانو په شمول لسو زیات کسان وژل شوي دي. د پولیسو د جنرال سیف الله حکیم په وینا پنځه تنه ماشومان د هغو یولسو کسانو په ډله کې دي چې د جمعې په ورځې د سپرلۍ موټر په سپین بولدک کې په سړک کې په یو ښخ شوي ماین وخود او ووژل شول. د انګلستان د دفاع وزارت وایي چې د پنجشنبې په ورځ د دوی یو عسکر په ګرشک ولسوالۍ کې د ګزمې په مهال وژل شوی دی. خبرون لازاری راڑی واری. د ایران پخوانی با نفوذ جمهور رئیس علی اکبر هاشمی رفسنجانی د جمهوری ریاست له انتخاباتو څخه په راپورته شوو شخړو کې د زورونو نیول شوو ایرانیانو د خوشې کولو غږ وکړ. رفسنجانی چې د تهران په پوهنتون کې د جمعې د لمانځه امامت کاوه په خطبې کې وویل زیات شمېر خلک د ایران د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نتیجو په اړه چې په رسمي ډول اعلان شوي شک لري. د جمعې په لمانځه کې په زورونو کسانو ګډون کړی و او د مخالف مشر میر حسین موسوي په طرفدارۍ شعارونه ورکول. د انتخاباتو له شخړو د مظاهرو له ټکالو وروسته دا لومړی ځل و چې خلکو پکې خپله نارضایتي ښکاره کړه. د جمعې په لمانځه کې میر حسین موسوي او بل کاندید مهدي کروبي هم ګډون کړی و او له څو اونیو وروسته دا لومړی ځل و چې دوی په عام محضر کې راښکاره شول. پرون دغه راز په تهران کې د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ نښتې وشوې او پولیسو اوښکې بهوونکی غاز استعمال کړ. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن له هند څخه وغوښتل چې د تروریزم ضد جګړې کې دی د پاکستان ملاتړ وکړي او له واشنګټن سره د ملګری شي. کلینټن هند ته د یوه پنځه ورځني سفر په مقصد تېره شپه بمبئی ته ورسېده. د نوموړي د سفر هدف د هند او جمهور رئیس باراک اوباما د ادارې ترمنځ د شکونو لرې کول دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په بمبئی کې د سوداګریزو مؤسسو له مشرانو، د معارف له کارپوهانو او د ښځو له استازو سره وکتل او په دې ښار کې د 2008 کال تروریستي حملو د 168 وژل شوو کسانو روح ته دعا وکړه. ټاکل شوی چې د هیلری کلینټن به د یکشنبې په ورځ نوې ډیلي ته لاړه شي او د هند صدر اعظم منموهن سنگ او د بهرنیو چارو وزیر اس ام کرشنا سره به وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به له هند څخه تایلند ته لاړه شي او هلته به د جنوب ختیځې آسیا د هیوادونو په غونډه کې ګډون وکړي. د نړۍ زیات شمېر هیوادونو د اندونیزیا په مرکز جاګرتا کې په دوو سترو هوټلونو باندې ځان وژونکي حملې غندلې دي. د جاګرتا پولیس وایي دوه ځان وژونکو د میلمنو په نامه په ریتز کارلتون او مریډ هوټلونو کې نومونه ثبت کړي ول او وروسته یې ځانونه والوزول. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما دا یو وحشیانه عمل بللی او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي پوره باور لري چې د اندونیزیا حکومت به په دې پیښه کې دخیل کسان عدالت ته ودروي. تر اوسه هیڅ ډلې د دې چاودنو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو داسې برېښي چې ممکن د جماعت اسلامي ډلې لاس پکې وي. په تیرو وختونو کې هم دې ډلې دا ډول حملې کړې وې. د جاګرتا په پورنیو حملو کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي او زیات شمېر نور ټپیان دي. د امریکا پوځ وایي د عراق په دوهم ستر ښار بصرې کې د دوی په یو مرکز باندې د مخالفینو په حملې کې د دوی درې عسکر وژل شوي. د پنجشنبې په ورځ په بغداد کې د امام موسی قاسم زیارت کې په شیعګانو باندې د بمي چاودنو له وجې درې تنه مړه او له څلوېښتو زیات ټپیان شوي ول. که څه هم چې په تیرو دوو کلونو کې په عراق کې امنیتي وضع ښه شوي، خو لا هم سخت دریځ یې په منظم ډول ځان وژونکي حملې کوي. د ارمنستان او ازربایجان جمهور رئیسان د لنجمن سیمې ناګورنو قراباخ په اړه په مسکو کې خبرې کوي. دا خبرې چې د ارمنستان د جمهور رئیس سرش سرکیسان او د ازربایجان د جمهور رئیس الهام علیف ترمنځ کیږي، د روسیې د جمهور رئیس دیمتری مدویدف په نوښت ترسره کیږي. ناګورنو قراباخ په ازربایجان کې د یو محصوله سیمه ده او اکثریت خلک یې ارمنیان دي. دا سیمه د 1990 لسیزې په لومړیو کې د یوې جګړې په مهال له ازربایجان څخه جلا شوه. په روانې اونۍ کې الهام علیف وویل چمتو ده دې سیمې ته زیاته خودمختاري ورکړي خو د سیمې خپلواکي رد کړه. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
خبرونه مو د ازاده رادیو نه واوریدل. دغه خبرونه چې تر نهه بجو دوام کوي دا راپورونه پکې اوریدلی شئ. د امریکا د پوست د لوی دود استیزانو د کمیټې مشر امیرالبحر مایک مولن تیره ورځ په کندهار کې د امریکایي ځواکونو له اډې څخه د کتنې پر مهال وموندله چې د دوی په عملیاتو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله وړي او اوس دوی دې مسئلې ته تر بل هر وخت نه زیات متوجه دي. روسیا په افغانستان کې د امریکا د پوځي عملیاتو کلک ملاتړ کوي. د ننګرهار د شینوارو خلکو تیره ورځ د طالبانو په وړاندې پاڅون کړی او اته پاکستانیان یې په کې نیولي دي. د ننګرهار د والي بیان وایي د انتخاباتو په ځانګړي پروګرام کې به واورئ چې د بادغیس ولایت ولایتي شورا ته ځینې کاندیدان وایي د نام نیولو له امله یې خپل انتخاباتي مبارزې نه دي پیل کړي. د ولایتي شورا یو کاندید وایي
مثلا د اطراف خلک دي، د اطراف خلکو د نشي په پاتې دي نه بابا ډېر ودلای شو نشي ودلای.
په هرات کې به د جمهوري ریاست د کاندید ډاکټر عبدالله له کمپاین خبر شي. د سیمې په راپورونو کې به د کوټې له امنیتي حاله درته راپور درکړو. د ازادۍ او اورېدونکو نیوز پروګرام ته هم په دې خپرونه کې ځای ورکړل شوی. را سره اوسئ. دا هم د خبرونه لمړی مطلب. په افغانستان کې د دیتا ائتلافي ځواکونو په عملیاتو او په خاص ډول هوایي بمباریو کې زیات شمیر افغانان وژل شوي او د مسالې ته په تیرو کلونو کې زیات پام نه واړول شوی. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د نویو قمندانانو لړ ټاکل کېدو سره سم د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره نوې ستراتیژي تر لاس لاندې ونیول شوه او تر ډیره حده په جګړو کې د ملکی خلکو د طرفاتو مخه نیول کېږي. د امریکا د پوځ د لوی درسیزانو د کمیټې مشر امیر بهر مایک مولن د جمعې پورس په کندهار کې د امریکایي ځواکونو له اډې څخه د کتنې پر مهال ومنله چې د دوی په عملیاتو کې زیات شمېر ملکي افغانان وژل شوي او دوی اوس د مسالې ته تر بل هر وخت زیات متوجه دي. د مولن د سفر او خبرو په اړه به د رویټرز اژانس راپور له جنغه الکوزینه وورو.
د امریکا د پوز د لوی درستیزانو د کمیټې مشر امیرالبحر مایک مولن پرون په کندهار کې وویل متحده ایالاتو په افغانستان کې د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په کار کې ډیر ځنډ وکړ او زیات وخت پرې تیر شو، خو دا مهال حتی یو کوچنی افسر هم پوهیږي چې د عادي افغانانو حفاظت ورته لومړیتوب لري. مایک مولن په کندهار کې د امریکا د ستر پوځي مرکز د کتنې په مهال چې د افغانستان په جنوب کې په زرګونو عسکر په عملیاتو کې ښکیل دي، د طالبانو په ضد جګړې کې بری ته زیات هیله من و. د امریکا د پوځ د لویو درسیزانو د کمیټې مشر وویل ډیر خوښ دی چې په هلمند کې د امریکایي او انګلیسي عسکرو په عملیاتو کې ملکی خلکو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. امیرالبحر مولن خبریالانو ته وویل د ملکی خلکو له تلفاتو څخه د عبرت درس ژر نه و اخیستل شوی. موږ زیات شمېر ملکی خلک ووژل او یو کس هم ډیر زیات دی. رویټرز اژانس لیکي په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قمندان جنرال سټینلی مکریستل په روانې میاشت کې هدایت صادر کړ چې په عملیاتو کې باید د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې مخه ونیول شي او د استوګنو په سیمو یې هوایي بمباری محدودې کړي. امیرالبحر مولن دا هم وویل چې پوځیانو د هلمند په عملیاتو کې د جنرال مکریستل هدایت او اوامر عملي کړي دي. د امریکا د پوز د لوی درسيزانو د کمیټې مشر د جمعې په سهار د کندهار او هلمند ترمنځ پرتو دختو د پاسه په الوتکه کې وګرځید او د سخت ګرمۍ په شرایطو کې د امریکایي او انګلیسي عسکرو د عملیاتو له حاله ځان خبر کړ. مایک میولن چې په عین حال کې په پوځي چارو کې د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما جک پوړی پوځي مشاور هم دی، له عسکرو او پوځیانو سره په یوې غونډې او کتنه کې د عادي افغانانو د ملاتړ په ترلاسه کولو زیات ټینګار وکړ. ده وویل د افغانانو له خیال ساتنې پرته موږ په دې هیواد کې بری ته نشو رسیدای. یو ځوان امریکایي عسکر چې د هلمند په عملیاتو کې برخه اخیستې امیر البحر میولن ته وویل، کله چې موږ له خلکو سره مخ کیږو موږ یې نه خوښیږو، ماشومان او ښځې چې موږ ویني په کورونو کې پټیږي. ده وویل ورو ورو هغوی له موږ سره بلدیږي. د امریکا د پوځ د لویو درسيزانو د کمیټې مشر امیر البحر مایک میولن دا ومنله چې افغانان امریکایانو ته په غوسه ول او داسې انګیرله چې دوی په تیر وخت کې په میدان پرېښي وو او اوس هم ډاډمن نه دي چې امریکایي ځواکونه به ورته دوامداره امنیت برابر کړي. ده وویل افغانان باید په موږ باندې باور وکړي.
له زیاتې مودې راهیسې انګلیسي عسکر په هلمند ولایت کې دېره دي، خو د دې ولایت د امنیت په ټینګښت کې زیاتې هلې ځلې نه دي کړې. په انګلستان کې په یوې وروستۍ نظر پوښتنې کې په افغانستان کې د انګلیسي عسکرو د حضور او جګړو په اړه د خلکو ملاتړ زیات شوی، خو په پارلمان کې مخالفې ډلې په حکومت تور لګوي چې په افغانستان کې عسکرو ته کافي تجهیزات او وسایل نه دي ورکړي. د عسکرو د شمیر د کمښت له وجې یې تلفات زیاتي او د طالب وسلوالو پر ضد جګړو کې اغېز زیات نه دی. د انګلستان د پوځ لوی دریسي د جمعې په ورځ په افغانستان کې د خپلو عسکرو د شمیر او نورو مسئلو په اړه خبرې وکړې چې د رویټرز په راپور کې بیا هم له جنغه الکوزینه ورو.
جنرال ریچارډ دانات وای برېټانیا باید په افغانستان کې د خپلو عسکرو د اوسنۍ شمیر وساتي او تر هغې چې د افغانستان ملي پوځ د مسؤلیتونو اخیستو جوګه کیږي موږ ممکن په راتلونکو 13 میاشتو کې دې هیواد ته نور عسکر هم واستوو. د انګلستان د پوځ لوی درسیز دغه ورځ په افغانستان کې انګلیسي عسکرو ته د نورو تجهیزاتو په خاص ډول د هلیکوپټرو ورکولو غږ هم وکړ تر څو خپل عسکر د طالبانو د حملو په مقابل کې امن وساتي. انګلستان په افغانستان کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د امنیت د ټینګښت په مقصد د خپلو عسکرو شمیر 9000 ته پورته کړی دی. داسې پلان هم شته چې له انتخاباتو وروسته ممکن انګلستان په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر بیرته 8300 ته راټیټ کړي. جنرال ریچارډ دانات وویل په لنډې مودې کې به په ځای وي چې په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر 9000 وساتو، له دې ښکته شمیر به په پوځي لحاظ غلط کار وي. د انګلستان د دفاع وزارت پرون وویل چې د دوی یو عسکر د پنجشنبې په ورځ په هلمند کې ووژل شو او په دې توګه په افغانستان کې د عسکرو د مړینې شمیر 115 ته پورته شو. د انګلستان صدر اعظم ګوردن براون وای په افغانستان کې د دوی حضور ډیر حیاتي دی او په دې توګه د انګلستان کوڅو ته د تروریزم د صادرېدو مخه نیول کیږي. د دغه راز د افغانستان له ملي پوځ څخه وغوښتل په هغو سیمو کې چې امریکایي او انګلیسي ځواکونه یې له وسلوالو څخه پاکوي ملي پوځ باید هلته کافي ځواکونه ځای په ځای کړي. د انګلستان کارګر ګوند چې په راتلونکي کال کې انتخابات هم په مخ کې دي د عامو خلکو د نظرونو په اساس وای افغانستان ته نور هلیکوپټر او عصري پوځي وسیلې استوي او په دې هیواد کې د عسکرو په شمیر به غور وکړي. د انګلستان د دفاع وزارت د ارکان رئیس جک سټیروپ سکای نیوز تلویزیون ته وویل هلیکوپټر په افغانستان کې د انګلیسي عسکرو ژوند ژغوري او د سړک د غاړې بمی چاودنو څخه پرې بچ کیږي. ده وویل هر څومره شمیر هلیکوپټر چې برابرېدای شي موږ ورته په افغانستان کې اړتیا لرو.
ازادي راډیو ستاسو لیکونو ته سترګي پلار ده، په دغه پوسټ باکس مېرو لیکونه راولېږي. په کابل کې 44 یاویا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 4، په مزار شریف کې 19، په پېښور کې 104.
تاسو کولی شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ته هم خپل لیکونه او پیغامونه واستوئ. زموږ پته ده azadiradio.com. تیر ورځ وسلوالو د ننګرهار د شینوارو په سپین غره ولسوالۍ کې د یو قومي مشر پر کور حمله وکړه. د سیمې خلکو د وسلوالو په وړاندې پاتون کړی چې په جګړه کې درې طالبان مړه او 11 ژوندي نیولې دي چې په 11 کې ویل کېږي 8 تنه پاکستانیان دي. له سیمې پرې راپور لرو.
وسلوال طالبانو د شنوارو د سپین غر ولسوالۍ په مامن کې د ځایي قومي مشر حاجي ملک نیاز په کور برید کړی چې له امله یې سیمه ییزو شنوارو په ډله ییزه توګه له طالبانو سره نښته کړې. په دې ترڅ کې درې تنه طالبان او دوه تنه د ملک نیاز د کورنۍ غړي وژل شوي او یوولس تنه وسلوال چې اته تنه یې پاکستانیان دي ژوندي نیول شوي. د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالزی ازادۍ راډیو ته وویل
مقابل کی دای خلکو یو پاتسون وک او نخطر امن سره د نخره پترت کی دغه ډلې د مشر قیوم په مشرۍ په ګډون باندې درې تنه او سوال طالبان په ډله کې وجل شوی دي. درېو نه زیات په کې تخنیک شوی دي او یو لسنا ملکی خلکو لاستا ژوندۍ ورغلي. د ملکی خلکو له ډلې نه دوه تنه وجل شهادت رسیدلی دي او دوه تنه اسیران لري چې مخالف وسوال ځان سره وړي دي. په وخت باندې په خپل امنیتي کسان هم سیمې ته ورغلي دي او د هغوی سره د حکومت په خاطر باندې ملکی خلکو سره د حکومت په خاطر باندې خپلې هڅې ډل کړي دي. ملکی خلکو د اسیرانو له ډلې نه اته تنه امنیتي کسانو ته سپارلي دي او درې تنه یې د خپلو اسیرانو په بدل کې له ځانه سره ساتلي دي او اته تنه نور دا د پاکستان اوسي نور تکات روان دي. معلومات راته ختم وروسته پیدا کړي
هڅه مو وکړه په دې اړه د حاجي ملک نیاز نظر واخلو خو بریالي نه شو. چارواکي وایي د ملک نیاز د کورنۍ دوه غړي وسلوالو طالبانو له ځان سره ژوندي بیولي. یو ځل بیا د ننګرهار د والي ویاند عبدالزی
خو دوه تنه د ملکي خلکو ناشیران دي چې هغه مخالفو کسانو ځان سره وړي. والي ولایت مقام د ملکي خلکو دغه هڅه او دغه اقدام ډېر شته چې په خپل مخ کې دی نه شي امنیتي کسان ورورسېږي چې مخالفو وسلوالو په ځپلو کې دا ثابته کړله چې دوی په خپله سوله خوښي خلک دي او د خپلې سیمې د امنیت ساتل په خاطر باندې هر ډول قربانۍ ته تیار دي او دا یو ځل بیا ثابته کړه چې د ننګرهار خلک سوله خوښوي.
حاجي ملک نیاز شینوار د حکومت له طرفدارو مشرانو نه ګڼل کېږي او په لویو غونډو او جلسو مرکو کې د یو سوله ییز مشر په توګه څرګندېږي. بل لوري ته د وسلوالو طالبانو منابعو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
و امر دل چې د ننګرهار د شینوارو په سپین غره ولسوالۍ کې ولسی خلکو د طالبانو پر ضد پاسون کړي او په دې جګړه کې درې وسوال طالبان وژلي او یو ولسی ژوندۍ نیولې چې اته یې طالبان دي. د نورستان په برګي مټر کې هم خلکو د دولت په پلوي د وسوالو پر ضد پاسیدلي خو په جګړه کې له دغو خلکو سره او د جګړې وروسته د جګړو له امله د دې سیمې له بې ځایه شویو سره لکه څرنګه چې ویل کېده او لازمه وه مرسته نه ده شوې. ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع. تاسو د ازادي راډیو اوري په روسي مطبوعاتو کې داسې مقاله خبره شوې چې پکې ویل شوې روسي غوړي په افغانستان کې د امریکا له لورې د پوځي عملیاتو ملاتړ وکړي. دا ځکه چې روسي څمو د وړاندې د امریکا متحده ایالاتو ته اجازه ورکړه چې د دې هیواد له لارې افغانستان ته پوځي اکمالات واستوي. نور تفصیل د فرید عمر برابر کړي.
روسیا په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د پوځي عملیات څخه ملاتړ کوي. دا مطلب د امریکا د متحده ایالاتو د وایس اف امریکا نیوز کې اندري دی نیسنر خبر کړی دی. د وای روسیا د امریکا د متحده ایالاتو سره د پوځي بارونو د ترانزیت د همکاریو موافقه وکړه او د امریکا متحده ایالاتو ته اجازه ورکړه چې د روسیې د هوایي حریم څخه پوځیان او پوځي توکي افغانستان ته انتقال کړي. د امریکا د متحده ایالاتو سپینه ماڼۍ وایي چې په دغه موافقه کې د امریکا متحده ایالات کولی سي په کال کې 4500 پروازه د روسیې د هوایي قلمرو څخه ترسره شي. دی وایي د جولای په شپږمه نیټه په ماسکو کې د امریکا د متحده ایالاتو او روسیې د جمهور رئیسانو د خبرو اترو وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما دغې موافقې ته د رسېدو ارکلی وکړ. دوی وویل چې دا د روسیې د همکارۍ یوه برخه ده چې د نړیوالې ټولنې سره یې کوي. مخکې روسیې یوازې د ناپوځي بارونو د لیږلو اجازه ناټو او د امریکا متحده ایالاتو ته ورکړې وه. د دې تر څنګ د امریکا د متحده ایالاتو د اردو د کنټرول د تحقیقاتي مرکز منشي ایرل کیمبول وایي د دواړو هیوادونو یعنی روسیې او امریکا ترمنځ د ترانزیت موافقه یو مهم ګام و چې پورته شو. دا د روسیې او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د همکاریو د پراختیا یو نوی باب پرانستل شو. دا ځکه چې اوس د امریکا متحده ایالات کولی سي په افغانستان کې خپل فعالیت تر پخوا منسجم کړي. روسیا غواړي د امریکا متحده ایالات ته وښيي چې روسیا د امریکا د متحده ایالاتو سره د افغانستان د مسلې پر سر مرسته او همکاري کوي. ایرل کیمبول وایي چې طالبان هغومره چې امریکا ته ګواښ دی همدومره روسیې ته. د امریکا د متحده ایالاتو د ګار وارسکي د پوهنتون استاد مارشال ګولدماین د مسکو دغه اقدام یو مثبت ګام بولي، خو دوی وایي چې روسیې ته دا ډېره مهمه ده چې امریکایان له افغانستان څخه ونه وځي، او که ووځي نو د افغانستان د روانې لانجې پیټې د روسیې پر اوږو لویږي، او روسیه به د افغانستان د ستونزو حلولو ته وردانګي چې دا د روسیې په وس او قدرت کې نسته. فرید عمر، د ازادي راډیو، مسکو.
د 1988 کال انتخابات.
په دې انتخاباتو کې د ولسمشرۍ لپاره کاندید ډاکټر عبدالله هرات ته تللی، او هلته یې د خلکو په یوې سترې غونډه کې د هرات د بیا رغونې ژمنه کړې، او پر ولسمشر د ولسمشر کرزي په مشرتابه ادارې یې تور لګولی چې هرات یې له پامه غورځولی او یا یې په قصدي توګه ورته شا کړې ده. له سیمې پرې راپور لرو.
ولسمشری ته نوماندی ډاکټر عبدالله خپلو مرستیالانو سره د جمعې په ماسپښین هرات ته په راتلو سره د دغه ښار زرګونه خلکو ورزشي چړونکې هر کلی ورته ووایه. عبدالله ته ډېره بریده د هرات خلکو ته د دغه ښار په لرغونتیا وغږېده، او د ولسمشر کرزي اداره ملامته وګڼله چې د دوی جهاد او ویړنه نه یوازې دا چې له یاده ویستلې، بلکې په قصدي ډول یې دلته بیا رغونې پروژې نه دي راوړي. د خبرو په دوام یې وویل په هرات کې د ښځو ترمنځ ځان سوځونه، انسان تښتونې او مذهبي او قومي اختلافات د دغه ښار په وړاندې یوه توطیه وه چې دی به یې د بریالي کېدو په صورت کې هغه وایي ترې وژغوري. هرات ولایت کې د اختطافونو او د ښځو ترمنځ ځان سوځونو څخه خبر یم. ژمنه کوم چې د امیر صاحب اسماعیل خان نیمګړې پروژې به بشپړې کړم، او بیا به چاته اجازه ور نه کړم چې د ارګ د دروازو شاته د هرات په اړوند توتی جوړې کړي. د ښوونې روزنې په برخه کې د توجه او د ګمرکي عوایدو له برخې د هرات خلکو ته د لویې برخې ورکولو ژمنه ورکړه، او د طالبانو په خوا کې د غلام یحیی سیاوشانی په نوم یو قومندان نوم یې په ژبه راوړ چې له اوسني دولت سره دی وایي ستونزه لري، او بیرته به یې دولتي حاکمیت ته راولي. سیاوشانی دا مهال د هرات ولایت ګذره ولسوالۍ کې یو یاغي قومندان ده چې په خپله ژبه یې په دورستیو کې خبري رسنیو سره په دولتي تاسیساتو د حملو او لږ تر لږه 200 کسانو دولتي مامورینو او نورو شتمنو کسانو د تښتونې ادعا کړې ده. ظاهرا د عبدالله مجلس ته ګڼ خلک راټول شوي وو، خو دا چې د مجلس ګډونوالې په اړوند څه وایي د څو تنو نظر مې وپوښت.
دا د خلکو څخه د وایم خیال د پاره راغلی دي، اوس مې د بانډار د پاره راغلی نه دی راغلی چې رای ورکړي. رای هغه دی چې هر یو دولت وخت ملت ته خدمت وکړي هغه ته به رای ورکوي.
دا انګه د پاره داسې دی چې موږ ته جر راځم چې لاس په وینې کې کړ شوی نه وي.
دا چې عبدالله موجوده دولتي اداره د هرات په وړاندې په نه پاملرنه ملامتوله، د هرات ګڼه وګړي او دولتي چارواکي نظر سره مخالف دي. د بیلګې په ډول د بیا رغونې په لړ کې د ریل پروژه، ګمرکي تاسیسات او د سلما بند په شمول نورې سلګونه وړې او غټې پروژې د حکومت د بیا رغونې څرګندې نمونې ښیي چې قیمت یې د هغو په وینا له سلګونه میلیونه ډالرونه اوړي.
په هرات کې مو د ډاکټر عبدالله له کمپاین واوریدل.
د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو له انتخاباتو نه څه تمه لري؟ د انتخاباتو په جریان خبري
تیروس په کابل کې هم د جمهوریت ریاست بل کاندید میجو سیاسینی د خپل کمپاین پر مهال د کابل د خونې او روزنې په هانتون کې وینا وکړه. مخکې تر دې چې دا راپور در تخپور کړو، راځي چې د دې کمپاینونو پر مهال د انتخاباتو په اړه د کابل خر د سوتنو سیدونکو نظریات ورو چې زموږ خبريال راټول کړی دي.
قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د راتلونکي ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره چې ټاکل شوې ده د زمري د میاشتې په 9 نیټه جوړ شي، د کاندیدانو کمپاینونه خ په درس کې روان دي. خو راځي د ځینې کابل خاریان نه دا وپوښتو چې دوی په انتخاباتو کې ګډون کوي او کنه، او دا چې دوی خپل رایه د څه ډول خصوصیاتو کاندید ته کاروي. نو په دې اړه به د ځینو کابل خاریان نه وپوښتو. ته ورور خپل ځان را پیژنې؟ سنم څه دی؟
د ما نوم زین الدین ده، د پغمان دی ولسوالۍ د مرغیرانو دی کلی.
تا وروره د انتخاباتو لپاره کار ته خسر انتخابات کې ګډون کوي؟
ما د انتخاباتو لپاره مخ کې کار ته خسر په اولو انتخاباتو کې، او د دې انتخاباتو لپاره مې کار نه ده.
نو په همدغه کار خو ته کولای شې په دې انتخاباتو کې هم ګډون وکې. نو ته په انتخاباتو ګډون وکې او که څنګه؟
یاره زه خو کولای سم چې انتخاباتو کې ګډون وکم، خو چې زه د افغانستان د اوسنۍ اوضاع ته ګورم خلق حالات ته ګورم زړه مې نه غواړي انتخاباتو کې ګډون وکم یا زه رایه چاته واچو
په داسې حال کې چې ته کار تم لري نه غواړي چې په انتخاباتو کې ګډون وکې
نه کنه نو چې موږ د تاسې مسلمان ملت یو د موږ د تاسې په مخ کې داسې یو خبره صادره سي چې هغه غیر قانوني نو څوک به وکولای شي چې د انتخاباتو کې ګډون وکړي
که بیا هم چیرې تاسې په انتخاباتو کې ګډون وکړي نو خپل رایه به څه ډول یو کاندید ته وکاروئ
نو منګه بیا لامخ سره ګوري چې کوم سړی راته معلومی خه سړی دی
مننه کوم ودا
مخه السلام علیکم
تاسو خپل ځان را پیژنې
نو نوم یې متالله تکسوان دی غزنی شهر اوسیدونکی
درته وایي چې تاسو د انتخاباتو لپاره کار ته خسته په انتخاباتو ګډون کوي او که څنګه
او موږ کار ته خسته د غزنی نه په غزنی کې موږ اشتراک او په هغه انتخاباتو کې
تاسو به خپل رایا د څه ډول خصوصیات یو کاندید ته وکاروئ
موږ خو هغه هغه سره چې خپل خاوره ته خپل ملت ته خپل هغه ته نظر هر څه چې موږ په هغه کې اچو
مننه کوم
تشکر تاسو نه
تاسو خپل ځان را پیژنئ
بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم ملالی د کمپیوټر ساينس د پنځه دریم کال محصل
ملالی جان درته وایي چې د انتخاباتو لپاره د کار ته خسته په انتخاباتو کې ګډون کوي او کسنګ
بلې ولې لذت من انتخاباتو کې ګډون کوم په دې چې د زموږ د مملکت د آینده زموږ په لاس کې ده چې رقم تعین کو چې کوم نفر تعین کو چې موږ ته واقعا خدماتو کې او موږ مملکت په لاخره د نور هم سایګانو مملکتو غوندې پیشرفتو کې
د تیر ورس د جمهوری ریاست کاندید میرویس یاسینی د خپل کمپاین پر مهال د کابل د خونې او روزنې په پوهنتون کې وینا درلوده پاړه یې راپور لرو
د راتلونکو ولسمشۍ لپاره نومان کاندید میرویس یاسینی په ځوانو محصلانو غږ وکړ چې د ملت خدمت ته راودانګي او د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه وکړي د نوموړي په وینا ځوانان کولای شي چې د هیواد د قسمت کرخې وربدل کړي او هیواد د سوکالۍ او آرامۍ په لاره سم کړي
راځي مټه راون غاړي خپل حق غواړي او د دې مظلوم ملت خدمت وکړي په صداقت سره زه مطمئن یم چې تاسو خوندې او ورونه د دغه مملکت سرنوشت او تقدیر بدلوي دا د خدای سنت ده ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم
میرویس یاسینی ځوانو محصلانو ته ډاډ ورکړ چې د بریالیتوب په صورت کې به د ځوان نسل لپاره د زده کړو لازمي اسانتیاوي برابر کړي څو د ځوانو متخصصینو په مټ د وطن د سوکالۍ او آرامۍ لوري ته سم کړي غونډې تر غړي ځوان محصل شیرګل شینواري ازادي راډیو ته وویل چې دوی به هغه چاته رایه ورکړي چې د هیواد د امنیت بیا رغونې او دغه هیواد د بچو د تعلیم فکر ورسره وي
د هر افغان غوښتنه ده بلکې امنیت تعلیم او افغانستان بیا رغونه هغه څوک چې دغه وړتیا لري او موږ یې پکې وینو موږ خپل رایه هغه کاندید ته ورکو
د راتلونکو ولسمشۍ لپاره د کاندیدانو د کمپاینونو په لړ کې خلک وایي چې له دوی څخه لاره ورکه ده چې کوم کاندید ته رایه ورکړي ځکه د دوی په وینا هر کاندید د کمپاین پر مهال د دوی د زړونو خبره کوي خو دا چې د عمل د میدان زمرې به څوک وي دې خبرې له دوی هم لاره ورکه کړې ده
د بدخیز ولایت ولایتي شورا ته ځینې کاندیدان بیا وایي د نامنیو له امله یې خپل انتخاباتي مبارزې نه دي پیل کړي په دې ولایت کې د ولایتي شورا نهو څوکیو ته د یو لسو میرمنو په ګډون وسلوېخت کسانو ځانونه کاندید کړي دي لستې مې پرې راپور لرو
بادغیس ولایت کې د ولایتي شورا یو غړي امیر توکل چې د دوهم مرحله لپاره بیا سیالي ته ولاړ د ازادي راډیو ته ویل سیمه کې د امنیت له کبله تر دغه مهاله هیڅ یو کاندید تبلیغاتی کمپاین نه د پیل کړای
نو اوس د انتخابات په داسې کې چې امن په ټول افغانستان کې امن راغلی او دغه انتخابات سره کېدلای مثلا د اطراف خلک یا د اطراف خلک خو د نصیب پاتې دي نه بابا چیرې وتلای شو ابو نو څه وتلای موږ وخت یې لاندې دا چې څه پندل شو او یې ډیر بسولای بلکې ځای کړی وای دا امنیت ما بین سره راغلی ولای دی یاد د مذاکرې زلاري ګورګری ما باندې ته مو دې نه وای ورګری وای له کله اوس چې یو یو چې دا بل له مرغا سره مو یې مسمو زول نه را دی چې از ما هغه خلک چې از ما سره دې مخلص چې هغه وونه کولای شي چې مثلا دوی
بادغیس ولایت کې نه د ولایتي شورا څوکیو ته وڅل بخنوماندو د یو لس میرمنو په شمول سیالیو ته سره ولاړ دي توکل ویلې چې وی هم له ښار بهر په ځانګړي ډول غورماچ بالا مرغاب قادس او ځین نورو لرو پرتو ولسوالیو ته تبلیغاتي پاڼې نه دی وړي بادغیس کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر حاجی سید عالم خان ویل که څه هم د دوی د کمیسیون په وړاندې کوم امنیتي مشکل تر دغه مهاله نه درامخته شوی خو زیاته یې کړه نه امنیت ټاکنو په وړاندې یوازینی ستون زده
دغه سره ما هلو کی جزا مسن دغه ولایت او تقریبا 15000 نفر مختص کړی دي د کمیټې وزن څه شي احتمال دی لرون دی دا او کمیټې وزن د هغه سنی حالت کې دی نو مشکلات ستون دي ساتي ټول خلک به ونه ځای ته مناسبه ولري
سید عالم خان د خپل ولایت خلک د سولې او پرمختګ پلویان وبلل زیاته کړل کله څنګه چې د نوم لیکنه په پروسه کې تر دغه مهاله د ټاکنو پروګرام سره مرسته کړې ده نور به هم د دغه ملي پروسې په وړاندې نه یوازې دا چې خندونه به ونه چوي بلکې مرسته به هم ورسره وکړي
اته بجې او 10 دقیقې شوي وخت را رسیدلې چې د دې ساده خبرونو لنډیز وورو وایاند جانخه الکوزه
د امریکا د پوزي وایند وای د دوی یو جنگي اف 15 ای جټ الوتکه د افغانستان په ختیځ کې لویدلې او دواړه پیلوټان مړ شوې دي د انګلستان د پوز لوی درسیز وای په افغانستان کې خپل ډیر عسکرو ته هلیکوپټر او نور تجهیزات هم ورکړي د امریکا د متحده ایالاتو د پوز د لوی درسیزانو د کمیټې مشر امیر البحر مایک میلون وای متحده ایالاتو په افغانستان کې د ملکی خلکو د تلفاتو د مخنیوي لپاره چټک عمل نه وکړي د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن له هند څخه وغوښتل چې د تروریزم ضد جګړې کې د پاکستان ملاتړ وکړي او له واشنگټن سره د ملګری شي د نړۍ زیات شمېر هیوادونو د اندونیزیا په مرکز جاګرتا کې په دوو سترو هوټلونو باندې ځان وژونکي حملې غندلې دي د امریکا پوځ وایي د عراق په دوهم ستر ښار بصرې کې د دوی په یو مرکز باندې د مخالفینو په حملې کې د دوی درې عسکر وژل شوي او د ارمنستان او آذربایجان جمهور رئیسان د لانجمن سیمې نګورنو قرباخ په اړه په مسکو کې خبرې کوي
لن خبرونه مو د ساده رادیو نو اوریدل څور زړوند دي د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما د بشري حقوقو د سرون کوډلو ل راپورونو او خبرونو وروسته په 2020 میلادي کال کې په لیلی تخت کې د جنرال دوسم لخوا د زړګونو طالب وسلوالو د ډلېزې وژنې د ادعا او پاړه د تحقیقاتو امر ورکړ د بشري حقوقو د سرنې ډلې وایي چې په لیلی تخت کې د انسانانو د ډلېزې وژنو د نخو او وسارو ل لری کېدو سره سره بیا هم په سیمه کې داسې شواهد شته چې د جنگي جنایتونو د اعمالو سرګندونه کوي جنرال دوستم د ډلیزې وژنې مسأله رد کړې او وایي دا د نیویارک ټایمز او نورو لیډیز ورسپانو پروپاګاندا دی د جنرال دوستم د څرګندونو په ځواب کې د نړیوال عمومي بخنی په سازمان یا امینستي انټرنیشنل کې د آسیا پاسیفیک د څنګه مشر سم ظریفي یو مقاله لیکلی چې مهمه برخه وایي بیا هم له چانخه الکوزینه وورو
په 2001 میلادي کال کې د شمال د متحده جبهې لخوا د طالبانو د محاصري او د بندیانو د ډلیزې وژنې په اړه د جنرال عبدالرشید دوستم عکس العمل د دې مسلې د عاجل څېړنې اړتیا په ډاګه کوي د مسلې ته زیات پام په افغانستان کې د پخلاینې او عدالت د پلانونو د عملي کولو په کار کې د افغانستان د حکومت او نړیوالو ملاتړو د ژمنو د عملي کېدو ضرورت هم په ډاګه کیږي په افغانستان کې د تیرو دریو لسیزو په جریان کې له بشري حقوقو څخه زیات سرغړونې شوې او دا چې په دې هیواد کې د ولایتي شوراګانو او جمهوري ریاست انتخابات په مخ کې دي نو د حقایقو معلومول ډیر مهم دي او په دې کار سره افغانانو ته په عمل کې وښودل شي چې په دې هیواد کې د قانون حاکمیت ته درناوی کیږي سام ظریفي لیکي جنرال دوستم د مختلفو دلایلو لواجه نه غواړي چې د 2001 کال د نوومبر د میاشتې د پیښو په اړه تحقیقات وشي یو دا چې د امریکا پوز او د شمال متحده جبهې همدا اوس په دې اړه تورونه او اداوې رد کړې دي واضح خبره ده که چیرې رښتینې څېړنې وشي او معلومه شي چې په رښتیا هم په قصدي ډول د جرمونو اسناد پټ شوي دي نو په هغه صورت کې له نړیوالو قوانینو څخه د سرغړونې مسله هم مطرح کیږي سام ظریفی زیاتوی لکه څنګه چې دوستم وای کچېری د افغانستان او امریکا حکومتونو د طالبانو د ډلې وژنې په اړه تحقیقات کړی وي نو باید چې د خلکو د خبرتیا لپاره خبره کړی وای په داسې یو حالت کې به دوستم هم سره سترګې ګرځیده خو د ظریفی په وینا خبره داسې نه ده داسې حقایق موجود دي چې زیات شمېر بندیان د 2001 میلادي کال د نوومبر په میاشت کې له دوستم سره د اثرات په جریان کې مړ شوي او مړی د دشتې لیلی په کندو کې تر خاورو لاندې شوي دي جنرال دوستم وای دا ناممکنه ده چې له طالبانو او القاعده بندیانو سره دې ناوړه چلن شوی وي خو د بشري حقوقو څارونکو ډلو شي د مړو په پاتېشونو کومې معاینی او ازمیختونه کړي خي چې په دشتې لیلی کې تر خاورو لاندې شوي کسان په ډلیز ډول وژل شوي دي د نړیوال عمومي بخنی سازمان کې د آسیا پاسیفیک د څنګ مشر سام ظریفی وای د 2002 میلادي کال د فبروري میاشت کې د افغانستان په شمال کې د بشري حقوقو چړونکو او هغه مهال یو شمیر عیني شاهدان ورته ویلي و چې زیات شمیر لاریو کې مړی دشتې لیلی تر اورل کېدل او تر خاورو لاندې خخیدل دوی د غرض ویل چې زیات شمیر بندیان به په تړلو کانټینرونو کې انتقالېدل دوی ته خواړه اوبه او درمل نه ورکول کېدل او په زیاتو مواردو کې به د کانټینرونو په داخل کې په ډزو سره وژل کېدل سام ظریفی وای دا هم څرګنده ده چې په 2001 میلادي کال کې امریکایي چارواکي له دوستم سره ملګری ول، خو په لومړنیو تحقیقاتو کې نه ده ښودل شوی چې دا مامورین څوک او په کومې ادارې پورې مربوط ول. وروسته د ژورنالیستانو د هلو ځلو په نتیجه کې معلومه شوه چې دا د امریکا خاص ځواکونه او د سی ای ای مامورین ول. سام ظریفی لیکي د 2001 میلادي کال په نومبر میاشت کې د نړیوالې عمومي بخنې د سازمان، د بشري حقونو د څارنې سازمان او د دې سازمان د مربوطو ډاکټرانو په شمول د بشري حقونو زیات شمېر سازمانونو له دوستم سره د بندیانو وضع ډېره ناوړه بللې وه. د نړیوال سره سلیب کارکوونکو ته د 2001 کال د ډسمبر 13 نیټې پورې اجازه نامه ورکړل شوې چې له بندیانو سره وګوري. دا هغه وخت و چې سره سلیب پکې د بندیانو د وژلو حالت ممکن معلوم کړی وای. سام ظریفی د جنرال دوستم د بیان په جواب کې وړاندې لیکي، مونږ ته ویل شوي چې د 2002 میلادي کال د جون په میاشت کې د دوستم ځواکونو سیمه ییز خلک دشتې لیلی ته نه پرېښودل او د څېړنو اجازه هم نه ورکوله. دی وایي دا حالت ممکن تر اوسه هم دوام ولري. ظریفی وای د 2002 او 2005 میلادي کلونو په موده کې د افغانستان له حکومت په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر او د امریکا له حکومت څخه په مقرر ډول غوښتي و چې د دشت لیلی او په افغانستان کې د بشري حقونو د نورو سرغړونو په اړه څېړنې وکړي، خو هر ځل ورته ویل شوي چې د دې ډول څېړنو لپاره
اوسم سیمه ایز مطالب راخلو. په کوټه کې د وسلوالو کسانو د وسلوالو فعالیتونو د شنډولو لپاره له تیرو دو اونۍ وروسته ملیشه په دې ښار کې ځای پر ځای شي. خلک د حکومت د دې اقدام څخه خوشحاله دي، خو ځینې بیا وایي په ښار کې د ملیشه شتون پر دوی منفي اغیز کوي. له سیمې پرې راپور لرو.
له تیرو دوو اونیو راهیسې چې د بلوچستان د اعلی وزیر په غوښتنه په کوټه ښار کې د ملیشا ځواکونو سرتیري ځای پر ځای سوي او د ښار په لویو او وړو سړکونو کې په پرلپسې توګه ګزمه کوي، په امنیتي پیښو کې هم د پام وړ کمی راغلی دی. د بلوچستان اعلی وزیر نواب اسلم رئیسانه وایي ملیشا سرتیري د بېګناه ملکي خلکو د وژنې د مخنیوي په خاطر په ښار کې ځای پر ځای کړل.
ہم نے جو ایف سی تعینات کیا ہے یہ
مش پشار کی ملیشا سرتیری دخل کو پغشتن پا امنیت ساتلو او گزما کولو او گمارل او خلق هم غاڑی چ پشار کی امنیت وی مجل بلوتو سوالو سره دروغ جوړی د خبرو په هڅه کیو. خدا په جمانه نه د چ مجل د شار خراب امنیتی وضع همداس پر خپل حال پریږدو او څوک چې د خپل حقوق او یا سیاسي مسایلو لپاره راپورته سوی د مجل ځلبیا هغه ته د خبرو اترو وړاندیز کوو.
ډایلوګ بودس
د کوټه شهر خلک د حکومت د غام ستایي او وایي چې شهر ته د ملیشا سرتیرو له راتګ سره دوی په ډاډه زړونو له کورونو راوځي او د وسلوالو له ویرې پرته د هوسایي ژوند کوي.
مانوم شاهجان دی د کوټې اوسېدونکو. د فوز حکومت ښه کار وکړي، خلک یې راوس ملیشا ښه ده، دغه د خلکو دپاره ګشت کوي، د بازار دپاره امن جوړوي. اوس دغه ملیشا ده دغه دپاره چې مانا د ایسو عمر دپاره یي دلته ښه ده، خو دلته چې امن جوړ شي ښارونه سم شي بیا کچېري تللو امنیت خار سړی غواړي.
د وروستیو امنیتي ستونزو له امله د کوټې په بېلابېلو تعلیمي ادارو کې د نورو ایالتونو خصوصا د پنجاب ایالت ښوونکو ته د مرګ د ګواښونو له امله د زده کوونکو د زده کړې پر بهیر هم ژور اغېز پرېوتی و. یو ماشوم وایي چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې چې په کوټه کې امنیتي حالت یو څه ښه سوی، په خوشحالۍ سره ښوونځي ته ځي.
ما نوم زینې کبلا په څلورم کې یم. اوس په لوی زړه باندې سکول ته تللی سو، اوس نه بېرېږو. اوس پولیس والا ولاړې پر لار باندې، ملیشې والا ولاړې، بالکل امن دی اوس. خیر مخ په بېرېدلو چې څوک په ولاړو خلکو سره به بېرېدلو څوک ونه ولي. ما نور وروڼه ملګري ټول سکول والا ګرده ښه په خوشحالۍ باندې راځي، ښه بېرته په خوشحالۍ باندې ځي. حکومت دا ډېر ښه کار وکړي چې پسې والا دا ښه په کوټه کې پر ځای کړو.
د امنیتي پیښو په نتیجه کې هر وختنیو کاربندیزونو د کوټې پر کاروبارونو هم زیات اغېز کړی و، ځکه چې د نورو سیمو خلک د پخوا غوندې په لوی زړه کوټې ته نه سوای راتلی. د کوټې یو هوټلوال به واورو چې وایي کاروبار یې بېرته په پښو درېدلی او د نورو ایالتونو مسافرو کوټې ته مخه راکړې ده.
زما نوم عبیدالله دی او زه د کوټې اوسېدونکی یم. زه خپله هوټل والا هم د ایف سي د راتګ سره اوس کاروبار بالکل سیټ شو او زموږ خپل کاروبار ډېر ښه پرمختګ کړی دی او د ټول مطلب په کوټه کې کوم اوسېدونکي دي کاروباریان خلک دي اور ټول کاروبار بالکل وسټ سو په خپل ځړ حالت باندې را
لدوی اکټی کی ډیر قراری ده په او په شار کې ډیر امن په دې کې موږ د ایف سی دا تاګه سره ډیر امن جوړ شوی دی او موږ د حکومت سره ډیر لږه کوو چې مطلب دا غره کم امن جوړ کی.
د کوټي خراب امنیتي اوضاع د کوټي شاریان او سیاسي ګوندونو هم دې ته مجبور کړي وو چې د وسلوالو لخوا د خلکو د وژنو غلاو او سړي تښتونو په خلاف په احتجاجي مظاهرو لاس پورې کړي. خو له تېرو دوو اونیو راهیسې هغه لړۍ هم پای ته رسېدلې ده. پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم یو له دغو ګوندونو څخه دی. د دې ګوند ایالتي مرستیال سکرتر نصرالله زیری وایي حکومت په دې مکلف دی چې د خلکو ژوند وژغوري او په ورانکارو فعالیتونو کې لاس لرونکي کسان ژر تر ژره ونیسي او په جزا یې ورسوي. نوموړی سره له دې چې په ښار کې د ملیشاو د ځای پر ځای کېدو حکومتي اقدام ستایي خو بیا هم حکومت ناکامه بولي.
په کوټه ښار کې او دلته په دې پښتون بلوڅ ایالت کې د امن او امان په نقشه وشتلو د غلاو او د خلکو د اغوا یو ډیر لوی سلسله شروع وه. په بله معنی زه به دا وایم چې په سلهاوو سټریټ کرایمز د کوڅو جرمونه کېدل، خو په دې حواله حکومت مکمل طور ناکام دی، پولیس ناکام دی او نه تر اوسه پوری یو د ټارګټ کیلینګ چې څوک وشتونکي خلک دي څوک دا مړی کوي اغه تر اوسه پور یو دهشتګرد تر اوسه نه دی نیول سوی، نه غل نه نیول سوی دی. موږ دا مطالبه کوو چې دا د سرکار ذمہواری ده چې په اړه توګه چی وی اغه ولست تحفظ ورکی.
د یادونه ورده چې له کوټه پراته د بلوچستان په نورو بلوچي سیمو کې ځای پر ځای امنیتي پیښې لا هم دوام لري او خلک د اکثرو لوی سړکونو پر سر له غلو او سړي تښتونکو څخه په کلکه شکایت کوي. خو حکومت نه دی بریالی سوی چې د دا ډول پیښو بشپړه مخه ونیسي او خلکو ته خپل خوږه ډوډۍ ترخانه شي.
د پاکستان د صوبه بلوچستان ایالت د لوی سرحدي ښار کوټې د امنیت په اړه تفصیلي راپور کې مو اوریدل چې په دې ښار کې د امنیت د لا ټینګښت لپاره ملیشا ځای پر ځای شوې دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
راځي چې اوس وارو نړیوالو اژانسونو په کومو موضوعاتو تبصرې کړي. د نړیوالو اژانسونو پاڼې چانهغه الکوزی اړولي او غټي کې په دې توګه وړاندې کوي.
په انګلستان کې خبرېدونکي ورځپاڼې ګارډین د افغانستان په حکومت باندې د انتقادونو په اړه یو مقاله لیکلې او په یوه برخه کې د افغان ډیپلومات حمید حامی خبرې راخستي چې وایي د افغانستان په حکومت باندې ځینې انتقادونه ممکن په ځای وي، خو په دې هم سترګې نشي پټېدلی چې دا حکومت د ثبات، امنیت او د خلکو د سوکالۍ په برخو کې زیاتې لاسته راوړنې هم لري. ګارډین د حامید خبرو په دوام کې لیکي د ځینو بهرنیانو هغه ادعاوې بې اساسه دي چې وایي د افغانستان حکومت او خلکو د طالبانو ضد جګړه بایللې ده. د حامی په وینا په افغانستان باندې د شورویانو د یغل په محل نړیوال په دې باور و چې افغانستان له لاسه لاړ او شورویان له افغانستان څخه نه وځي، خو ډېر ژر نړۍ ته د افغانانو شهامت څرګند شو او خلکو ولیدل چې شوروي ځواکونه له څه ډول برخلیک سره مخامخ شول. ګارډین لیکي افغان ډیپلومات حمید حامی د یو انګلیسي چارواکي دا خبره چې وایي د حامد کرزي په بیا ټاکل کېدو سره به افغانستان د نارامۍ په لور حرکت وکړي ردوي او زیاتوي چې همدا برتانوي چارواکي په خپلو خبرو باور نه لري او وروسته خپله خبره په خپله رد کړې ده. ګارډین د حامید سرګندونو په دوام کې لیکي په افغانستان کې سړکونه، ښوونځي او روغتونونه جوړ شوي او د حکومت تر واک لاندې سیمو کې د کوکنارو کار بند شوی دی. ګارډین د افغان ډیپلومات دا خبره هم راخسته چې وایي بهرنیو هیوادونو او په خاص ډول بریتانیا په افغانستان کې د خپلو تلفاتو په اړه ناری سوري پورته کړي. د ده په وینا په افغانستان کې د انګلیسي عسکرو مرګ ژوبله د خواشینۍ وړ مسله ده، خو په افغانستان کې له دیرشو کلونو راهیسې دا حالت روان دی او افغانان پکې قربانۍ ورکوي. د افغان ډیپلومات په وینا بهرني عسکر په افغانستان کې د خپل امنیت په مقصد جنګیږي تر څو د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 12مې پیښې تکرار نشي. نېشنل ریویو خبرونه په روسي غږ کې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه مخالې کړي او په یو برخه کې لیکي د اف پاک اصطلاح چې مقصد یې د تروریزم په ضد د افغانستان او پاکستان ګډه جبهه ده ممکن په افغانستان او پاکستان کې د یو شمېر خلکو نوي خوخه، خو دا یو واقعیت ده چې افغانستان او پاکستان دا مهال د افراطیانو او تروریستانو ضد مبارزې کې مشترکه جبهه ده. نشنل ریویو لیکي طالبانو په 1990 لسیزه کې افغانستان اشغال او القاعده شبکې ته امن ځای پیدا کړ، تر څو له دې ځایه په امریکا او اروپا کې په ټاکلو هدفونو تر روسي حملې وکړي. امریکایي او نړیوالو ځواکونو په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې د طالبانو رژیم ړنګ کړ او زیات شمېر طالب او القاعده وسلوال پاکستان ته واوښتل او په قبایلي سیمو کې ځای په ځای شول. دا وسلوال له همدې سیمو څخه اوس خپل فعالیتونه تنظیموي. د خبرونې په باور د تروریزم ضد مبارزې کې د افغانستان او پاکستان برخلیک سره تړلی دی او د آف پاک اصطلاح بې اساسه هم نه ده.
تاسو د ازادي رادیو اوریدل د خبرونه خبری راپورونه او سیړنیز مطالب هم دومره وو اوس وخت را رسیدلی چې د شمنې سره سم د ازادي یو اوریدونکو نیوز پروګرام در تخپور کړو. دا پروګرام اجمل انوراندی کوي.
آزادی او اوریدونکو د ازادي اوریدونکو د دې اونۍ په پروګرام کې مو ته هرکلی کوو. تیره اونۍ د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د خپل ملي امنیت سلاکار ته دنده وسپارله چې د هغه زرګونو طالب بندیانو په اړه دي شواهد او معلومات راټول کړي چې ویل کیږي د 2001 کال په پای کې د افغانستان په شمال کې په ډلهی زتوګه وشل شوی. په یو شمیر ریپورټونو کې راغلی چې د 2001 کال په پای کې کله چې امریکایي ځواکونو د شمال ټلوالي په ملتیا په طالبانو عملیات چټکړل نو د افغانستان په شمال کې په زرګونو وسلوال طالبان د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ وسلوالو ځواکونو ته تسلیم شول. ویل کیږي چې له دغه طالب بندیانو څخه په زرګونو هغه مهال مړه شول کله چې په بندو کنټینرونو کې د شبرغان ولایت ته انتقالېدل. یو شمیر اوریدونکو موږ ته په دې موضوع خپل پیغامونه ثبت کړي. د دوی پیغامونه اورو.
زه بشیر احمد مظلوم یار یم د فاریاب د ولایت او د شیرین تګاو د ولسوالۍ او د عطا خان خوجه د وطنچی د قریه اوسیدونکی یم. اوس تاسو سره د ایران په تماس کې یم. زه خپل د مینې ډاک سلامونه د ازادۍ د راډیو کارکوونکو ته وایم او د جنرال دوستم مبارکي هغه معلومات چې لرم ستاسو سره د رادیو د ورسته د رادیو د بواسطه باندې خپل معلومات وړاندې کوم. جنرال دوستم یوازې 2000 طالبان نه دی وجلی بلکې درجې ډیر دي. د افغانستان تمام خلکو ته معلومات ده بلکې د افغانستان د شمال ملت مظلوم ملت او چورو چپاو کې هم د شهرت زیات لري. ته ورته د قندهار د جړې په کم کې او د هرات د شیدایي او مسلک په کم کې پښتنه د خلکو څخه وکي چې دا د چا د لاسه اواره او بدبخته بشاره سوي دي. جنرال دوستم د بخښنې لایق نه دی. در دې زیات جرمونه کړی چې مبارکه توضیح ورکو.
هلو السلام علیکم. زه عبدالواحد ایران په تماس کې اندر سره. دا جنرال دوستان چې وایي 2000 طالبان یې وژلي دا 2000 خو هیڅکه په زرهاو نور وژلي دي لکن د خلکو مالونه یې بولي د خلکو خلک یې چورلي در به دغه سوال تیار کړي دي لکن هغه غور دی وسی لکن موږ خپل په کلي کې نه پر وژلي وسایل سرې سترګې څرخي غوځکان سرې سترګې څرخي ولاړ څوک جواب نه ورکوي چې مثلا موږ خپل په کورو کې نه پر وژلي وس اصل سرې سترګې بیا ورته باندې سوبارته دا کړی په حکومت کې لاس و لکن هادي دغه سیو مجازات سی مثلا کړي 2000 وژلي دي مثلا په زرهاو نور وژلي بعد مکمات به راکشتي ده بعد مکمات یلا نه د خدای مند یلا دي مسه والسلام.
هاو سلام علیکم. زه د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. دغه د دوستم د انتخاب محکمې غوښتنه چې څوک کوي دا درواغ دي نه نو محکمه کېږي نه محکمې ته څوک راکشولی شي. د دوستم سره که محکمه کېږي اول دې حضرت صاحب وکلام ویلي محکمه شي چې داسې په افغانستان کښې د ده کاچر سه ستر جنرال جوړ کړي دا ګرده عملونه چې ده کړي دي د هغه په وزه د هغه په کومک یې کړي دي د هغه سره دې معلوم حساب وشي وروسته دې دی هغه کښې ورسلام.
اول څه مینې او خلص سلامونه وړاندې کوم بارل سلامه. زه شرف الدین د کندهار د ولایت څخه زه غږېږم. موږ به د ښاغلي امریکې د ولسمشر اوباما څخه د دغه باندې ډېر خوشحاله شو. دا کوم پیشنهاد چې کړی دي چې د لیبیا د دشت د مړو د غدې معلوم شي قاتلین د دا غدې څخه موږ د دې ډېر ډېر قربانۍ وایو. زه دوست محمد د پاکستان د چمنو څخه خبره کوم. دوستم پزورونو طالبان په لیز وجل ردا تل مر معلومه خبره ده که شاغلی بارک اوباما د افغانانو ژوند خپل کول غواړي نو شاغلی دوستم د عدالت میست را کش کړي او سزا دې ورکړي. وسلام تکات په درنش ازادي راځو. عبدالحکیم بلوس د کندوز ولایت د علی آباد ولسوالۍ اوسېدونکی یم چې پیلم د کوټې څخه خبره کوم. موږ د بشر د حقوقو دا اقدام ډېر صحیح چې وایي چې جنرال صاحب دوستن محکمه شي او تحقیق دې ځینې وشي. څوک چې د ده دفاع کوي هغه هم په دې جرم مصرفه کړی دی، هغه ته هم باید سزا ورکړل شي که څه هم په سیاسي قدرت کې وي. او د ښاغلي اوباما د دې خبرې ملاتړ کوم چې وایي چې دوستن څخه دې پوښتنه وشي. د دې خبرو دی کولای شي د افغانانو زړونه خپل کړي.
یو بل اوریدونکي زموږ د پیغام ثبتونکي ماشین شمیرې ته زنګ وهلی او په خپل پیغام کې دا کوي چې دی هم د هغه ژوندیو پاتې شوو طالب بندیانو څخه و چې شبرغان ته په بندو کانټینرونو کې انتقال شوي وو.
زه دا خبره کوم دوستم ته چې دوستم وایي چې ما دا خلک نه دي وژلي، نو دا شبرغان بندیانو چې تقریبا اتل زر کسان و دوستم ته ور تسلیم شو. دوستم قرآن وسره وکړي په قرآن یې لاس سره کښې طالبان د مشرانو سره چې موږ طالبان نه وژنو. هغه داسې خلک وو چې طالبان مشران پیسو یې لکړله، ډېرې پیسې یې ورښلې، ډالر یې ورښلې، کلدار یې ورښلې، او پاتې محدود کسان هغه چې کمزوري طالبان وو یا مخول عوام وو، نو په هغه کښې ټولو کنسنرانو ته واچول. په هغه کښې زه په خپله هم طالبانو په زور وجلد کښې زه بېولی وم. نو زه په خپله په کنسنرانو کښې وم، نو په کنسنرانو کښې دوه دوه سوه کسان بیا اچول په زور په لسټ درته نیولي که بلاندې راته نیولي وه. نو بعد هغه څخه به هغه کنسنرانو څخه پنځه لس کسان را شوه سوله، نو ټوله شهیدان سوله. هغه کښې اتلس زره کسانو کښې څلور زره کسان محبس ته داسې حالات کښې ورسېد چې زه په خپله تقریبا یو نیم شوه دوه شوه ورځه یو نیم شوه ورځې بندې کړی وم. بیا تقریبا دوه شوه ورځه زه نور بېسده وم، نو ټوله بندیان داسې بېسده وه، شور نه وه، د حرکت نه وه. بیا هلته څنګه ظلمونه وه، کیسه معامله وه چې مقصد اووه میاشتې نه اوبه وې د چښلو دغه د اودسه وه، د یوه نه کالي وه، نه بل شی وه، په خاورو کښې موږ شویستلو ولو ټکول شروع وه. دا رقم ظلمونه دوستم کړي دي. دوستم دې راشي محکمې ته دې باید راکش دي. دوستم سلاید موږ محکمه وکړو چې تا څنګه دا دونه ظلمونه کړل، ولې دې کول دا انسانه وه، تا ته باید درته سیم شو قرآن یې وکړي، بیا دې پاک قرآن برابر باندې اصفهان وکړي. نو موږ د کردي سزا هیله کوو، د اوباما سزا هیله کوو چې خامخای دوستم محکمې ته راکش شي او دوستم سره محکمه وشي. وسلام.
دې اوریدونکي د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ماشین شمیرې ته زنګ وهلی او خپل پیغام یې ثبت کړی. ازادي راډیو د ده د څرګندونو رښتینولي نه هم تاییدولی او نه هم ردولی شي. د یادونې وړ ده چې جنرال عبدالرشید دوستم هم د دا ډول تورونو په اړه په دې وروستیو کې یوه اعلامیه خپره کړې او په هغې کې دا ټول تورونه بې اساسه بللي. نوموړي دا ډول تورونه د یو شمیر غربي ژورنالیستانو لخوا راپورته شوې ادعاوې بللي او ټینګار یې کړی دی چې د 2001 کال په پایه کې دوی له طالب بندیانو سره غیر انساني چلند نه دی کړی. یو شمېر نور اوریدونکو بیا د خپلو سیمه ییزو ستونزو په اړه موږ ته خپل غږونه ثبت کړي. د دې اوریدونکو پیغامونو ته به هم غوږ شو.
الو، السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. خپل سلامونه ازادي راډیو ته ټولو کارکوونکو ته وړاندې کوم. زموږ په ولسوالۍ کښې تقریبا د یو میاشت یوه نیمه میاشت کېږي چې جنګ دی، اما خلک ټول مهاجر شوي دي. بعضې تللي مارچه او خواته، بعضې په دا جرو کښې پراته دي، وږې تږي، او دا به تر کله دا جنګ وي او دا دغه یي. خو یا حکومت دې دا ولسوالۍ طالبانو ته پرېږدي، یا دې طالبان دې دغه کښې مقصد باترزي دې ورکړي دا جنګ و دغه دې ورک کړي. دا به تر کله پورې دا اوانونه وي؟ دا خوا طالبان اوانونه وایي، د دې خوا حکومت اوانونه وایي. خلک ټول تباه شو، زموږ غنم ټول غنم ولګېدی، شی مو دغه سو برباد شو، لاړې خراب شو. او څه چې سوزبرګ و دغه مو کرلي وو دا یوه نیمه میاشت کړي، نه مو اوبه کړي، نه مو دغه کړي خپل د یو مصرف مو ټول ور باسو. زه د ازادي راډیو څخه دا هیله لرم چې زما پیغام دې وړاندې کړي، د لړو چارواکو ته دې ورسېږي. وسلام.
الو، السلام علیکم. زه محمد جواد
جمال د افغانستان د پکتیکا ولایت د یوسفخیل ولسوالۍ د زمریکوټ د کوچ کلي د شته کلا اوسېدونکی یم. چې څنګه سفرې سختې شېبې د ایران د یس خر تېروم، زه له افغانستان لوړ پوړو چارواکو خصوصا د همکار ځای څخه غواړم چې موږ سره کومک وکړي، موږ سره مرسته وکړي. موږ سره سخته ډېر ظلم کېږي، کوم مهاجر کوم مسافر چې په ایران کښې دی هغه سره ډېر ظلم کوي. ایرانیان موږ ته پیسې نه راکوي، همکار ورسره کوو پیسې مو هم نه راکوي.
الو السلام علیکم، زه د ایران خبرې کوم. د ازادۍ راډیو ته دا پیغام لرم، افغانان دلته ډېر افغانګیري زیږګیري ده. ټول افغانان یې ونیول په اردوګاه کښې دي، په یو څلور متري اتاق کښې سل نفره اچولي دي. مونږ خپلوان اوس نیولي دي، نه افغانستان ته رسېدلي نه دلته سته دي، نه پوهېږو چې دا مړه دي خلقي چل دی.
سلام علیکم، زه محمد حسن د ایران نه خبرې کوم. مونږ فعلا په اردوګاه کښې هستو، په یو سل متري په یو څلور متري اتاق کښې سل نفره هستو، چې شپې زمونږ نه پنځه نفره مړه سوه. اصلا حساب یې نه دی معلوم چې چېرته وي. زمونږ د مقامات دا هیله ده چې فقط دو باغصاف باید وسي.
مونږ بل پیغام نه شو دی، دغه کرزین هم تقاضا ده چې دغه د اوانۍ او باغصاف په ایران کښې ولې نه کوي، ډېر ظلم په ورسره روان دی. که دغه پیغام زمونږ نشر کړي ډېره مننه.
زما نوم اقبال ده، ستنګر اکا زوی د زابل د ولایت خاکي افغان د ولسوالۍ او د حاجي خاصدار اکا د کلي اوسېدونکی یم. زما دا پیغام ده، موږ په ایران کښې ډېر سختې شپې ورځې سبا کوو، په باغو کښې مقصد موږ پرېوځو د ایرانیانو له لاسه، مقصد د دولت له لاسه، په وساکو کښې موږ نه شو پرېوتی. موږ د ازادۍ راډیو ته دا پیغام ده، دا پیغام دی تر کرزي صاحبه پورې ورسوي، چې مقصد ایرانیانو ته دا مه وایه چې افغانیان را واړه وسې کوي، مظلوم افغانیان دې پرېږده خپلې خوارۍ ته چې خوارۍ وکاږي.
زه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه وایم. او باد نه سلامه، مونږ په پاکستان کښې پراته یو. پاکستان حکومت ډېر زیات تنګول کوي. پاکستان حکومت په مهاجرو باندې دا تور لګوي، تاسو د طالبانو سره خپلې اړیکې لرئ، او باید یو افغانستان حکومت له پاکستان حکومت نه دا پوښتنه وکړي چې تاسو دا بهرني خلک ولې مونږ ته راځي په افغانستان کښې راسوهنه کوي. چې تاسو د توجه نه وزلیا مننه.
د ازادۍ راډیو اورېدونکو کارکوونکو ټولو ته د زړه له تله سلامونه او نیک احترامات وړاندې کوم. وروسته له سلامه د محترمو کاندیدانو نه هیله لرم چې تاسو د ازادۍ راډیو د یو خبریال پوښتنو ته ځواب نه شئ ویلی، نو څنګه تاسو پچهي و؟ ډېره لرې خبره ده، قرار کښېنئ، زړونه صبر کوئ، د موږ وود کمنی کوي تاسو په صندوقونو کښې وغورځي. وسلام شهباز کلندر، پکتیا ولایت، ګرده څېړې، پلنګي کلی.
ہلو السلام علیکم، آزادی راتو سلام منور سیږي. موږ د افغانستان د عوامو څخه دا خواست کوو چې باید نوی صدارت کم خلک چې ولاړ دي، باید ټول عوام یو ځای صدر وټاکي چې د افغانستان ته کومک آبادي ته مثلا آبادي وکړي، او افغانستان ته نظر پارک پراتیر کړي. زه ګلستان خان تیموري د لاهور غږېږم. سلام علیکم.
زمونږ پیغام دا دی، دغه کاندیدانو ټولو کاندیدانو ته چې دغه څونه مصارف چې کوي، دغه چې د غریبو خلکو ته ورکړی وی ډېر بخوی، ځکه کامیابي بیا خو یو هم نه شي. او دا کوم وعدې چې دوی ورکوي دا یو هم نه شي دوی سر ته رسولی، هسې یو لغی روانه کړې ده. برحال رئیس جمهور څه نه شي کولی، هغه دی سرنوشت زمونږ ټول د بل چاپل.
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو سلامونه وړاندې کوم. زه بابجان کټاوازی پکتیکا ولایت یخسر ولسوالۍ زانکو د برکلي اوسېدونکی یم. له کراچۍ څخه خبرې کوم. د ځان والا تاسو ټولو کرکټ کارکوونکو ته مبارکي وایم. تاسو ټیم جوړ شوی د ازادۍ راډیو ټیم، ډېره مبارکي وایم. زه ډېر پرې خوشحاله یم، د خدای په امان.
هلو، زه د مس عینک نه تاسو سره په تماس کښې یم. د مس عینک اوسېدونکي خلک ټول په د حکومت نه په تړاو کښې دي، او په همزه کښې دي ټول تر ونیولې، غم یې نه خوري، وزیر ورسره دوکې کوي. مونږ سره وعدې څهی تاسو سره به هر څه همکاري وکړو، مونږ سره هېڅ همکاري ونه سوه. باید د وزیر برطرف مخکې تتا یو د مونږ کلیوالې ونه غوښتل، د لوګر نه ټول خلک ورته راغلي او د لرې لرې ځای نه مونږ یې راول. وسلام، مونږ غږ باید خپور کړی سي.
زه له مس عینک نه تاسو سره په تماس کښې یم. زه د ټولو کلیوالو په نمایندګي باندې تاسو سره خبرې کوم. باید تاسو زمونږ غږ ضرور نشر کړئ، ځکه موږ سره ډېر زیاتی او ظلم کېږي. د مس عیناک خلکو سره ډېر ظلم او زیاتی روان ده، باید دا غږ تاسو د دوی ټول دا غږ خپور کړئ. د مس عیناک معدن چې ډېر پخوا نه د داود خان په وخت کې شروع شوی و، نو داود خان موږ سره وعدې کړې وې چې د تذکرې په سر 15 جیره به خوښ کرده په ټول افغانستان کې هغه، چونکې متاسفانه سردار داود خان شهید شو او دا کار وروسته پاتې شو. اوس چینایانو او وزیر معدن موږ سره وعده کړې وه چې تاسو ته به پاخه کورونه د کورو په مقابل کې درکوو، د زراعتي ځمکو په مقابل کې به تاسو ته ځمکې درکوو.
قدرمنو دوستانو، موږ مو پیغامونه خپاره کړه په دې هیله چې مسؤولو چارواکو به مو غږ اورېدلی. که چیرې تاسو هم غواړئ چې د ازادي او اورېدونکو د خپرونې له لارې خپلې ستونزې د مسؤولو چارواکو تر غوږ ورسوئ، نو زموږ د پیغام ثبتوونکي ماشین په شمیره زنګ ووهئ. زموږ د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 00420212145. تر بلې خپرونې مو علامل د ژوند شپې ورځې مو له خوښیو ډک.
لوبو لميدانا
بيوتيفلي هيت واز ان ذا اير بت نو چانس
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه.